وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې امنیتي چارواکي وایي په ننګرهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې زیاتې کړې دي. دفاع وزارت وایي دغه ولایت ته اضافي سرتیري استولي څو له پولیسو سره همکاري وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا په وړاندې صبر ختم شوی او غواړي په دوو امریکایي وزیرانو بندیزونه ولګوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د خبرونو سرټکی د افغانستان ملي دفاع وزارت وی په جوز جان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. او په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په جوز جان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل د تسلیم شوی وسلوالو په اړه نوري پریکړې د جوز جان د ولایتي چارواکو په لاس کې دي.
با معیارهای بین المللی دارای قوانین بسیار خوب مدنی
و موږ داسې قوانین لرو چې په نړیوالو اسلامي او افغاني معیارونو برابر دي. موږ هغوی دولت ته سپارلی دي. د هغوی شمېر 250 و. دولت قوانین عملي کوي. د هغوی د مجازاتو او مکافاتو پریکړه دولت سره ده. تیرونه د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې یا داعش 250 وسلوال دولت ته تسلیم شول. د جوزجان د قوشتېپې او درزاب ولسوالۍ یو شمېر خلکو بیا پرون په یو اعتراضي غونډه کې د تسلیم شویو وسلوالو د محاکمې غوښتنه وکړه. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د روانې پنځمې په ورځ جوړیږي او هدف یې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د خبرو پیل دی.
په دې غونډه کې به د افغانستان د مختلفو قومونو څخه خلک وي، مدني ټولنو څخه به خلک وي، دنیا عالمان به وي. په دې غونډه کې به زموږ تر ټولو فوکس پر دې وي چې څنګه افغانان یو موټی شي.
بسم الله وطن دوستونه ویل چې وسلوال طالبانی وربللی خو ویل چې په غازی سټیډیوم کې غونډه ته د هغه سیمو خلک هم ورځي چې د وسلوال طالبانو تر واک لاندې دي. د سولې د ولسی حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پیاده سفر پیل کړي. په میمنه کې اول وار د ایوی یو مارکیټ جوړ شو. د میمنه خاروال احمد جاوید کیوان پرون ازادي راډیو ته ویل د دې مارکیټ له جوړېدو سره به د کروندګرو او باغدارانو زیاتې میوې خرڅ شي. د میمنه د میوې مارکیټ دکاندارانو او پنګوالو په خپل مالی لګښت جوړ کړي. د مارکیټ مالک احمد فواد پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا مارکیټ یو اتیا دکانونه لري. د فاریاب ولی ویلي د مارکیټ د امنیت په تضمین او دکانونو د برق په رسولو کې مرسته کوي. په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ایران د پلازمینه تهران په ګډون په زیاتو ښارونو کې پرون خلک د خپل کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د اعتراض څرګندولو لپاره لارو سړکونو ته وتلي وو. پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له برحاله کېدو سره اقتصادي فشارونه ورځ په ورځ زیاتېږي. فارس خبري اژانس پرون وویل په کراچ کې یو وګړي له موټره پر خلکو ډزې وکړي او یو تن یې وواژه. فارس همداراز وویل په کراچ کې امنیتي ځواکونو شل مظاهره کوي کې نیولې دي. په تهران، اصفهان، شیراز، مشهد او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو په ابتدا کې د ایراني ریال د نرخ د لوېدو په مارکیټونو کې د ګرانۍ او د اقتصادي کمزورتیا پر ضد مظاهرې وکړي. خو په وروستیو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مذهبي رهبرۍ پر ضد زیات شعارونه اورېدل کېږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د امریکا د کورنۍ چارو او عدلي پر وزیرانو شخصي بندیزونه لګوي. اردوغان ویلي دا پریکړه د امریکا د حکومت د ورته اقدام په جواب کې کړې ده. د امریکا حکومت د اگست په لومړۍ نیټه د ترکیې د کورنۍ چارو او عدلي پر وزیرانو بندیز ولګو. واشنگتن له انقره غوښتي چې د اندرو برونسن په نوم یو امریکایي کشش یا پادری چې د ترکیې حکومت نیولی خوشې کړي. واشنگتن تیرونه پر انقره د فشارونو د زیاتولو لپاره د ترکیې د کورنۍ چارو او عدلي پر وزیرانو بندیز ولګاو. اندرو برونسن په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوب پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. او د چچنیا په ګلداګین کلی کې زرګونه کسانو د یوسف تیمورخانوف په نوم د یو وګړي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. یوسف تیمورخانوف په 2011 میلادي کال کې د یو روسي ډګروال بوري بوګودانوف د قتل په جرم نیول شوی او په 15 کلونو بند محکوم شوی. بوګدانوف د چچنیا په خلکو کې بد نوم درلود او دی وی چچنی خزی د تختولو او ظالمانه قتل په جرم اتکاله په زندان کې تیر کړل او تر خوشی کېدو وروسته په ماسکو کې په ډزو وژل شو. سره له دې چې یوسف تیمورخانوف د ډګروال بوګدانوف د وشتلو په جرم نیول شوی و، خو هغه د بیګناهۍ ادعا هم کړې وه. تیمورخانوف د جمعې په ورځ د سایبریا د اومسک ښار په زندان کې مړ شو. د هغه مړی پرون د چچنیا ګلیداګین کلي ته ورسېد او ډېر خلک د درناوي لپاره د هغه جنازه وکړه. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ اور کې لوستلای شئ. اوس هم راځو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. دفاع وزارت وایي ننګرهار ته اضافي سرتیری استولی دي.
ما فقط برای حمایت پلیس رفتیم. در خط اول پلیس است، در صورتی که ضرورت یافته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه میدیم.
په داسې حال کې دفاع وزارت ننګرهار ته د اضافي سرتیرو د استولو خبره کړې ده چې په وروستۍ یوه اونۍ کې د غولید مرګونو بریدونو شاهد و. اخوا د ننګرهار د حج اوقاف ریاست د ولسي جرګې د غړي ظاهر قدیر هغه څرګندونې بې بنسټه بولي چې ګواکې د دغه ولایت اکثر دینی مدرسې د داعش په تبلیغاتي مرکزونو بدلې شوې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا په وړاندې د خپل صبر د پای ته رسېدو خبره وکړه.
موږ تر پرونه منتظر وو، اوس خپلو همکارانو ته دستور ورکوم که د امریکا د کورنیو چارو او عدلیې وزیران په ترکیه کې پانګې ولري کنګل یې کړي.
او د پروګرام په دویم برخه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، لومړی د ځوانانو لپاره او بیا د حقیقت صدای خبرونه. ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. په ننګرهار کې چارواکي د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکوي. په داسې حال کې چې دا ولایت په وروستیو اونیو کې د خونړیو حملو شاهد و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي هغه ولایت ته اضافي ځواکونه استولي او د اړتیا په وخت کې به له پولیسو سره مرسته کوي، خو د جلال آباد یو شمېر ښاریان وایي د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله اندېښنې هره ورځ زیاتېږي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی زبیح الله زمری وایي په ښار کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله هر وګړی له خپله کوره د وتلو ویره لري. زبیح الله زمری تر دې مخکې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی و. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل د ښار اوسیدونکي هر غړی د انتحاري حملې وسلوال نشته او چاودنی په ویره کې اوسي.
مخکې خلکو د چا زامنو یا د چا د کورنۍ غړو چې پاسکري قطعات کې وو هغوی به احساس د تشویش کوو. اوس عام خلک چې کور ته وځي، کراچیوان کراچی پسې ځي، دکاندار دکانداری ته وځي، تجارت تجارت ته وځي او ډاکټر چې خپل معاینخانې ته ځي، دوی ټول په ځان باندې شش کلمې وایي. حالت امنیتي حالت ګواښ لاندې دی.
خو د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو د اضافي ځواکونو له ورتګ سره به امنیت ښه سي. خوګیاڼي ننګرهار ته د ملي اردو د تازه ورغلو عسکرو د شمېر له څرګندولو ډډه وکړه، خو ویل چې پرون د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی هم د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره په ننګرهار کې و.
د ګمارن هم ولایتي شورا لوري هرکلی شوی دی او هم د ولسونو لوري دوی ته په غاړه کې ګلونه واچول شول. د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیت لپاره د پولیس ځانګړي قطار رسېدلی ده او ډېر ضربه د ښار په ټولو سیمو کې د پولیس وګمارل شي. ملي اردو به ځانګړو له مخې تر دې وروسته دم ترسره کړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځانګړي ځواکونه د ملي پولیسو د ملاتړ لپاره په جلال آباد ښار کې ځای پر ځای شوي دي.
ما فقط صرفا برای حمایت پولیس رفتیم. در خط اول پولیس است و برای حمایت از او ما هستیم که در صورتی که ضرورت بیفته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه میدیم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم ډله په یوه رپورټ کې چې پرون ازادي راډیو ته رسېدلی وایي چې په ننګرهار کې په وروستیو شپږ میاشتو کې څه ناڅه 300 کسان په انتحاري حملو وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل شوي او تر اوسه وضعیت زخمیان شوي دي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ادعا کړې چې د ملکي تلفاتو شمېر دومره لوړ نه دی. په ننګرهار کې په وروستیو کې خونړۍ حملې وسوې. د زیاتو حملو مسؤلیت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان وسلوالو اخیستی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړې ادارې پرون ویلي چې د افغانستان حکومت د دې هیواد پر 15.5% خاوره واکمني لري او تر واکمنۍ لاندې سیمې 1% د تیر کال په پرتله کمې شوې دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د داعش وسلواله ډله د دوی په پوځي عملیاتو کې سخته ځپل شوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په ننګرهار کې پوځي عملیاتو ته اشاره وکړه. وی ویل چې د ننګرهار په نازیانو، په چیره واګام، چپرهار او کوټ ولسوالیو کې د داعش ډله او نور وسلوال تر ډیره حده ځپل شوي دي او له دې امله وسلوالو د غچ اخیستلو لپاره په جلال آباد ښار کې پر ملکي اهدافو حملو ته شدت ورکړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پرګنی مندنی چپاوی فم سره شرف پنځه باندې د ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي. د ننګرهار د حاجی اوقاف ریاست د ولسی جرګې د غړي ظاهر قدیر هغه څرګندونی بی بنسټ او بللې چې ګواکې د غولیت اکثریت دینی مدرسې د داعش په تبلیغاتي مرکزونو بدلی شوې. د ریاست سرپرست للتان همت ازادي راډیو ته ویل ټول دینی مدرسې د دوی تر کنټرول لاندې دي او په دې اړه اندېښنې بي ځای دي. خو یو شمېر دینی عالمان بیا په ځینو مدرسو کې د مخ پر زیاتېدونکو افراطیت په اړه اندېښنې نخی او وی حکومت باید مخاوني سي. محمد حدیث پردیس په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د ننګرهار د حج اوقاف ریاست مسولین وایي د ننګرهار د دینی مدرسو په اړه راپورته شوی اندېښنې واقعیت نه لري او دوی په ټولو مدرسو خپل کنټرول لري. د دغه ریاست سرپرست للتان همت د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار د دینی مدرسو ټول درسي میتودونه دوی په جدي توګه څاري.
د شریعت مطالعه د اصول او د قانون د حج اوقاف او د وزارت او زموږ ارشاد د حج اوقاف د ریاست د نظارت او کنټرول لاندې او په دې کې څلور هیڅ قسم د فکر مطالعه نه پیدا شي او نه پکې شته دی چې خدای راخته دی چې نو قسم درسونه په کې تدریس کیږي. د ان شاء الله نه زموږ په حدود دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ظاهر قدیر ویلي چې په ننګرهار کې د شاوخوا څلور سو دینی مدرسو اکثریت د داعش د جلب جذب او تبلیغاتو په مرکزونو بدلی شوې دي. ځینو ورځپاڼو د ښاغلي قدیر له قوله دا هم ویلي چې د حکومت د هڅو باوجود داعش یا اسلامي دولت نومې ډله په ننګرهار کې فعال حضور لري او دغه ولایت له تورې بوړې سیمې د ستراتیژیک مرکز په توګه کار اخلي. په ننګرهار کې د داعش د حضور او فعالیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا د 2018 میلادي کال د اپریل پر 14مه د ننګرهار په چین ولسوالۍ تر ټولو ستر ناتومي بم وغورځوه. د دغه بم له غورځولو وروسته داسې تمه کېده چې په ننګرهار کې به د داعش فعالیتونه کم شي، خو په دې وروستیو کې دغې ډلې په ننګرهار کې مرګونی بریدونه کړي دي. له دې ټولو سره سره یو شمېر دیني عالمان په دینی مدرسو کې د مخ پر زیاتېدونکو افراطیت په اړه اندېښنه ښیي. دینی عالم احسان الحق نفي وایي له دینی مدرسو د ناسم استفادې لپاره باید حکومت په ټولو مدرسو جدي کنټرول ولري.
بدون مدرسې زموږ ژوند ناممکن دی او دا فکر باید څوک ونه کړي چې مدرسه د هیڅ نه وي. ولې باید درسونه په شکل مخکې لاړ شي؟ دا باید کنټرول وي. دې کې باید مستند علما ځای پزې شي. دې کې داسې علما چې په رښتیا هم له اسلام نه سم ترجمانی کولای شي او سم تعبیر کولای شي، دغه استادان به پکې موجود وي. د دې تر څنګ چې مونږ زده کړه کوو، مونږ علوم زده کوو، مونږ اسلام پکې زده کوو، باید خبره هم پکې زده کړو چې د مسلمان عادت او رویه او خو او فکر باید څنګه وي.
دو خاغلی حنفی په خبره کڅام اوس په هیواد کې د ننه د دینی ذکر لپاره ښه زمینه برابره شوی چې دغه مسلې تر ډیره د افراطیت مخنیولې، خو بیا هم پر ټولو دینی مدرسو د حکومت څار حتمی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په هیواد کې د ټولنې د اصلاح او سمون په هدف د علماو یو څلیرویشت کسیزه کمیسون په کار پیل وکړ. د دغه کمیسون مشري به مولوي قیام الدین کشاف کوي. دا کمیسون په درې ګونو کمیټو کې د فساد او ناوړه کړنو د مخنیوي او د ټولنې د اصلاح لپاره خپل وړاندیزونه او طرحې د عملي کېدو لپاره له ولسمشر اشرف غني سره شریکوي. په دې اړه واصل وسال رپورټ لري.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ځانګړي حکم لمخې د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی علماو یو څلورویشت کسیز کمیسون د ټولنې د اصلاح او ناوړه کړنو د مخنیوي په هدف په کار پیل وکړ. د دغه کمیسون مشر قیام الدین کشاف د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دې کمیسون له لارې به دوی یو لړ مهم موضوعات راسپړي او ولسمشر ته به وړاندې کوي.
دا په یو اسلامي هیواد کې د اسلامي نظام د شارک حاجتونه لري. دا موضوعات یعنی تقریبا ټول هغه مسؤلیتونه چې د اجتماع یا د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري هغه په دې کې ځای شي. کمیټې به له خیره کار شروع کړي، کمیټې به خپلې طرحې وړاندې کړي. دا طرحه به ورځي محترم جمهور رئیس ته او د هغې نه وروسته به په دې عملي کار شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په ارګ کې د اداري فساد په وړاندې د ممبر غږ کنفرانس په پای کې وویل چې یوې وړې مفسدې ډلې د 1.5 میلیون افغانانو شهرت په ځمکه ویشتلې. په دغه کنفرانس کې شاوخوا 200 علماو ګډون کړی وو او دوی د فساد په وړاندې د ممبر غږ کنفرانس په وروستۍ ورځ په خپل پریکړه لیک کې له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتل چې د مفسدینو په وړاندې په خپلو پریکړو او فیصلو کې قاطع واوسي. بلخوا د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی چې په دغه کنفرانس کې ګډون درلود وویل چې له فساد سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري او دینی علما باید د فساد په وړاندې په مبارزه کې فعاله او پراخه ونډه واخلي. ښاغلی حمیدی زیاته کړه چې د فساد پر ضد په ملي ستراتیژۍ کې به د دینی عالمانو سپارښتنو ته ځای ورکړي او عمل به پرې وشي. له دې وروسته د ولسمشر د 463 ګڼه حکم له مخې د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی عالمانو یو 23 کسیز کمیسون ټاکل شو چې په دریو کمیټو د ارشاد د پیاوړتیا او رسنیو د اغیزمن رول، د علماو د انسجام او د دینی مدرسو او تعلیمي نصاب په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د درلنشاه مشر او د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک د ټولنې په اصلاح او سمون کې د دغه کمیسون جوړېدل مهم وبلل او د علماو د وړاندیزونو طرح په عمل کې دوی ټینګار وکړ.
نو ولسمشر مکلفیت لري، د افغانستان حکومت مکلفیت لري، د دغو پیشنهادونو او د دغو طرحو د جوړېدو نه وروسته د یوې ته د عملی بڼې ورکول او د یوې تطبیقول او د یوې د ټولو مسایلو د حل لپاره د دوی د پیشنهادو سره سم په هغه معین وخت کې کوم عملی تطبیقي حل لار ورته پیدا کړي مکلفیت لرو او ان شاء الله په دې اړه به مخته درومو.
د ښاغلي خپلواک په خبره علما د ټولنې په اصلاح سمون کې مهم رول لري او حکومت ژمن دی چې د دوی طرحو او وړاندیزونو د عملي کېدو لپاره لازم اقدامات وکړي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولی دی. په غزنی کې مدني فعالان د ښځو د روغتیا برخې ته د نه پاملرنې په اړه انتقادونه کړي او حکومت غواړي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي چارې ډېرې شي. په غزنی کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي د عامه پوهاوي په برخه کې اقدامات کړي خو د خلکو د نه همکارۍ له کبله یې دغه چارې اغېزمنې نه تمامېږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
کلتوری دو دنه لولسوالیو څخه د ولایت او نورو حوزه ویروختونو ته د لارو ناسم امنیت او د دې تر څنګ شزو ته په درنه سترګنه کتل هغه ستونزې دي چې شزی له روغتیايي اسانتیاو به برخه کړي دي. دا چې په غزنی کې په یوشتمه پیړۍ کې لا هم د شزو درملنه په کورنی درملو سپیر کې او بادیانو کې جنو مدني فعال جمیل وقار وایي ډیرای ستونزې دي چې د شزو د درملنې مخه ادب کړی ده.
اوسم دا یو شرم ګرن کې چې خزلی له کورې باندې زی ډاکټر ته ورسی نه دو ملت داد سی نارینه ډاکټران دی او خزینه ډاکټران نهسته. بل ستونزه داد سی روغتیایي مرکزونه متاسفانه دی موسم کم دی او خلک سی وسنه لري، پیسې نه لري او اقتصادي خنه ده نو تر خار پورې راوړلای نه سی.
څنګه چې د افغانستان په پښتنې سیمو په ځانګړې توګه په غزنی کې د شزو او سړو په خوراک، څښاک او پوشاک کې توپیر لیدل کېږي، نو حکمت الله آریان وایي ښځو ته ارزښت نه ورکول هغه مشکل دی چې روغتیا ته یې پاملرنه نه کېږي.
هغوی ډاکټر ته په دې خاطر باندې نه وړل کېږي چې دوی بېغوره دي او اصلا روغتیا ته پاملرنه نشته، عامه پوهاوی نشته په دې برخه کې. زه متاسفانه دغه ستونزه اوږدېږي، دوی په نن او سبا باندې دغه خپل مریض پرېږدي تر څو دغه ستونزه ډېره جدي سي. دا حالت بیا په ماشومانو باندې هم بد اغېزه کوي او په کور کې نورې ستونزې هم زیږوي.
دا چې د غزنی خلک په یو غریبه ټولنه کې ژوند کوي نو مدني فعال سیف الله مفتون وایي د امکاناتو د نشتون له امله هم ښځې روغتونونو تنبیول کیږي.
نور لاملونه هم څه ده چې امکانات نشته په سیمو کې چې د خپل ناروغان تر روغتیا مرکزونو پورې ورسي. مثلا اقتصادي وضعیت کې خلکو بيخي زیات خراب ده، داس کلیسه ساتي هیڅ موټر وجود نه لري.
دا چې په غزنی کې له ښځو سره مرستندویه ادارو هم څه کړي دي که نه، نو په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه یې د روغتیا ریاست په همکارۍ زیاتې هڅې کړي دي څو ښځې له دغه حالت څخه راووځي.
ما د ریاست امور زنانه ولایت غزنی البته برنامه آگاهی دهی
دا وایي د حج او اوقافو له ریاست سره یې هم د منبر له لارې د عامه آگاهي په برخه کې غونډې نیولې دي، خو بیا هم ډیری خلک دې ته نه حاضرې څو د میرمنو درملنې ته پام واړوي.
و به خصوص ما به ریاست حج اوقاف کې ما جلسه
غزنی د افغانستان د هغه ولایتونو له جملې څخه یو دی چې ډیری برخه یې جګړو ځپلې ده، چې زیاتې میرمنې د روغتیا تر څنګ د ژوند له اړینو اسانتیاوو څخه بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم د افغانستان په اړه تلویزیون مطبوعاتو تبصرې رضوان مراد وایي.
ډیلی میل ورځپاڼې په لندن کې د افغانستان د سفیر په حواله لیکلی دي چې یو شمیر سخت دریځه کسان چې برطانوي پاسپورتونه لري د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمو کې فعالیت کوي. ډیلی میل لیکي داعش ډله چې په تیرو دوو کلونو کې په سوریا او عراق کې ماته وخوړه اوس په افغانستان کې ځان ته د فعالیت زمینه برابروي. په لندن کې د افغانستان سفیر دی ورسپانې ته ویلي دي چې د ده په باور دا سخت دریځې چې په اصل کې پاکستانیان دي او اوس یې برطانوي اسناد ترلاسه کړي په اسانۍ کولی شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمو کې فعالیت وکړي، ځکه دوی په محلي ژبه خبرې کولی شي او په تګ راتګ او مېش کېدو کې هم ستونزه نه لري. د افغانستان سفیر ویلي دي دا سخت دریځه افراد نه یوازې افغانستان بلکې برطانیې ته هم ګواښ ګرځي. ډیلی میل لیکي چې همدې خطر ته په پام د افغانستان او برطانیې استخبارات په ګډه کار کوي چې دا کسان ونیسي. ډیلی میل په خپله تازه ګڼه کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو جومات د شنبې د ورځې د ځان وژونکي برید پړه هم لیکنه کړې ده. ډیلی میل د هغو سلګونو کسانو تصویرونه خپاره کړي دي چې د شنبې د ورځې په برید کې د وژل شوو کسانو جنازې ته راټول شوي وو. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په پکتیا کې د اهل تشیع پر جماعت د خونړۍ برید جنگي جنایت بلل کېدای شي. ډیلی میل ورځپاڼې د ګردیز د پیښې د قربانیانو د خپلوانو له ډلې څخه د حاج سلطان په نوم د یو کس څرګندونې هم نقل کړي دي. اویا کلن حاج سلطان د ورځپاڼې ته ویلي چې حکومت د شیعهګانو د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی دی، خو نوموړي د ګردیز پر جماعت برید د افغانستان د دښمنانو کار بللی چې په خبره یې غواړي د افغانستان د خلکو ترمنځ تفرقه پیدا کړي. حاجي سلطان ډیلی میل ته ویلي د افغانستان دښمنان به هیڅکله ونه توانیږي چې په دې اعمالو سره افغانان وویشي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د هغه افغان کیسه خپره کړې ده چې د درملنې لپاره هند ته تللی خو د وخت په تېرېدو سره د نشه یي موادو په یو قاچاق وړونکي بدل شو. ټایمز آف انډیا د پولیسو په حواله وایي چې شپږ دېرش کلن محمد نادر خادم له دوه کیلوګرامه هیروینو سره نیول شوی دی. نادر څو کاله مخکې په زیړي اخته شوی و او د درملنې په خاطر هند ته لاړ. ورځپاڼه وایي هند ته سفرونو او د محمد نادر درملنې زیاتو پیسو ته اړتیا لرله او د هغه وخت د نشه یي موادو په قاچاق وړونکي بدل شو چې د یو بل افغان په مشوره یې له افغانستان څخه د مخدرو موادو قاچاق پیل کړ. ټایمز آف انډیا لیکلی دي چې محمد نادر خادم د اته کروڑه هندي کلدارو په ارزښت نشه یي موادو سره ونیول شو او اوس په زندان کې ده.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه باندې خپرونې کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا په وړاندې د خپل صبر د پای ته رسېدو خبره وکړه او ویې ویل چې د امریکا د حکومت پر دوو لوړ رتبه چارواکو بندیزونه لګوي. په ترکیه کې د یو امریکایي کشش یا پادری د نیول کېدو له امله د دواړو هیوادونو په سیاسي اړیکو کې یو وار بیا لانجې زیاتې شوې دي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې پر دوو لوړ رتبه امریکایي چارواکو به بندیزونه ولګوي. اردوغان ویلي دا پریکړې د امریکا د حکومت د ورته اقدام په ځواب کې کړې ده. د امریکا حکومت تېره اونۍ د ترکیه د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې وی غونډې ته وویل چې حکومت یې تر اوسه له صبره کار اخیستی و، خو بالاخره یې پریکړه وکړه چې د امریکا حکومت ته ورته ځواب ورکړي.
موږ تر پرونه منتظر وو، اوس خپلو همکارانو ته دستور ورکوم او غواړم چې که د امریکا د متحدو ایالاتو د کورنیو چارو او عدلیې وزیران په ترکیه کې پانګې ولري، کنګلې کړې. خو د دې ترڅنګ د ترکیې ولسمشر وویل چې له امریکا سره د خپل هیواد دوستانه اړیکې غواړي او باور لري چې له واشنگتن سره د هرې ستونزې د حل توان لري. په ترکیه کې د دې لوړ رتبه امریکایي چارواکو د شخصي پانګې د موجودیت په اړه معلومات نسته. د امریکا حکومت مکررن له انقرې غوښتنه کوله چې د اندرو برونسون په نوم یو امریکایي کشیش چې د ترکیې حکومت نیولی خوشی کړي. واشنگتن تیره اونۍ پر انقره د فشار زیاتولو لپاره د ترکیه د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. کشیش اندرو برونسون په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوبه پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. د مجرم ثابتېدو په صورت کې هغه حتی په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ په سنګاپور کې د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره وکتل او د کشیش برونسون د برخلیک په اړه هم خبرې ورسره وکړې. پومپیو تر دې کتنې وروسته خبریالانو ته ویلي وو هیله من دی چې په راتلونکو ورځو کې د برونسون د ازادۍ په اړه زیات پرمختګ وشي.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
ازادي رادیو ته غواکیاست. اوس هم اسمت ساروان د شمسی نظام په اړه باندې یو معلوماتي مطلب تاسو ته اوروي.
د ساینسي علومو څېړونکي زموږ د خپل شمسی نظام د تکامل پر راز د پوهېدو لپاره پر یوه ډبرین شهابیا آسماني ډبرې چې 4,515,000,000 کاله پخوانۍ ده او په موریتانیا کې موندل شوې ده څېړنې کوي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د آسماني ډبره تر ټولو پخوانۍ ده چې تر اوسه پورې انسانانو موندلې ده. دوی وایي چې پر دې ډبره تحقیق به مرسته وکړي چې ساینس پوهان د شمسی منظومې د رامنځته کېدو پر راز وپوهیږي. دا آسماني ډبره چې د موریتانیا په وچه دشته کې موندل شوې د فوټبال د یوه توپ همره ده. ساینس پوهان وایي چې شمسی نظام 4,500,000,000 کاله پخوا هغه مهال رامنځته شو چې د جاذبې د قوې تر فشار لاندې د ګازونو او دوړو ریزی وپاشل شوې. د امریکا د اریزونا پوهنتون د آسماني ډبرو د تحقیقاتي مرکز غړی دانیل دانلوپ وایي د آسماني ډبره چې څېړنه یې پرې کړې له پخوانیو شهابونو سره هیڅ ورته والی نه لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي په
چیراګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه باندې اوریدلی شئ. همداراز خبرونه او راپورونه هم په همدغه ویب پاڼه باندې لوستلی شئ. خبرونه بیا د ازادي رادیو په فیسبوک باندې هم لوستلی شئ. facebook.com/ازادي رادیو آدرس دی. اوس هم د کرکټ د مینوالو لپاره د کرکټ د ملي ټیم د تمریناتو په اړه خبرې کوو. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په انګلستان کې دي. دوی 15 ورځې تمرین د انګلستان په مرکز لندن ښار کې پیل کړی دی. تمه ده د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د آیرلند ملي ټیم لوبغاړو سره د اگست له شلمینه لومړنۍ شلاوریزه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د آیرلند د کرکټ د ملي ټیم ترمنځ 3 شلاوریزه لوبې او 3 یورزینه لوبې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي ګلبدین نائب په هغه ویډیو کې چې د کرکټ بورډ په ټویټر باندې خبره شوې د ټیم د کلک چمتووالي خبره کوي.
نو د موږ میچونه را روان ارلین سره دی غزب څنګه ستاسو معلومه ده درې ونډي دي ور سره او درې چلاوري دي ور سره کوم پرپریشن سره موږ روان ده. نو ماشاءالله ډیر ښه ده. ان شاء الله موږ به میچونه لپاره پر آماده یو ان شاء الله او کوشش وکړو چې خېلو به تر سره کوو او تاسو نه هیله کوم خپل هوادوالو نه خپل مینوالو نه سي دوغانو کې میا ساتي.
د کرکټ د بورډ لخوا په یو ورځنۍ لوبو کې د ځینو لوبغاړو نومونه ور اضافه شوي چې لاغې ډلې حشمت الله شهیدي، آفتاب علم، سید شیرزاد او وفادار مومن دي. په شلوریزو لوبو کې هم د حضرت الله ځازي، میرویس اشرف او فرید احمد د نومونو لپاره ځای پیدا شوی دی. همداراز کریم جنت هم د شلوریزو لوبو لپاره غوره شوی دی. افغانستان په داسې حال کې له آیرلند سره مخ کیږي چې تر دې د مخه د هند په وړاندې په لومړنۍ نړیواله ټیسټ لوبه کې ماته وخوړه، خو تر هغې مخکې د بنګلادیش په وړاندې په دریو شلوریزو لوبو کې سر په سر درې واړه لوبې وګټلې او په دې ترتیب خپل رنکینګ هم پورته یووړ. له ازادي راډیو سره پاتې شئ، په دې اړه باندې به تاسو ته نور مطالب هم خپرو، خو اوس د لنډو خبرونو وار رسېدلی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په جاوزجان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی دی. د دفاع وزارت مرسیال ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د تسلیم شوی وسلوالو په اړه نورې پریکړې د جاوزجان د ولایت د چارواکو په لاس کې دي. 250 وسلوال تیرونی په درزاب کې افغان دولت ته تسلیم شول. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازي سټیډیم کې ستړي غونډې ته تیاری نیسي. تمه ده دا غونډه د روانې پنجشنبې په ورځ جوړه شي او هدف یې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د خبرو پیل دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باید د اګست په شلمه له آیرلند سره شلوریزې لوبې وکړي. افغان ټیم په لندن کې تمرینونه پیل کړي دي. په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په زیاتو ښارونو کې پرون خلک د خپل کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د اعتراض څرګندولو لپاره لارو سړکونو ته راوتلي ول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د امریکا د کورنۍ چارو او عدلي پر وزیرانو شخصي بندیزونه لګوي. او د چچنیا په ګیداګن کلي کې زرګونه کسانو د یوسف تیمورخانوف په نوم د یو وګړي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. تیمور خانوف د یو روسی ډګروال یوری بوګودانوف د قتل په جرم نیول شوی او 15 کاله بند باندې محکوم و چې بالاخره په سایبریا کې په زندان کې مړ شو. اوس هم د دوه اونیزو پروګرامونو د خبرولو وخت رارسېدلی. لومړی تاندې څانګې او بیا وروسته حقیقت څه دی خبرونه مه هیروئ.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې نن سبا د بهرنیو ژبو د زده کړې ډیر مرکزونه فعال دي، خو له دې سره بیا هم ډیر هغه ځوانان نشي کولای بهرنۍ ژبې په معیاري ډول زده کړي چې دغو کورسونو ته ورځي. په دې خبرونه کې به واورئ چې ستونزه چیرته ده.
سرسرکی درته وایي او خپل پیسې علي تجارتي کورسونه دي.
که ځوانان غواړي و بهرنۍ ژبه په معیاري ډول زده کړي، کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو، هغه شی واپس نه کړو، هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو.
د تاندې څنګ د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی، زه فرشته غنی درته وړاندې کوم. ژبو د زده کړې ماهرین وایي چې یو ژبه په څو اونیو یا میاشتو کې زده کېدلی شي او په یو کال کې یو کس په کې ځان مهارت ته رسولی شي، خو په افغانستان کې ډیر داسې زده کوونکي شته چې د کورسونو لارې یې پوټی کړي، خو بیا یې هم هغه ژبې چې دوی زده کول غوښتل په سم ډول زده نه کړي. د کابل ښار د څو کورسونو زده کوونکي همدغه ستونزه را سره شریکوي.
صاحب دریم لکارتیناونه والا ډیر کورسونه مې تکلیف کړی دي، خو ایس زکیږي نه وخت خبره دي، ځکه د کورسو کې مشکلات نه استادان صحیح د تدریس کوي شي او دوره دي او یا ته لغت دې زکه هم زول ډیر سخت دي او نشي کولای یو شاګرد چې دا ایس کې خواهش کوي استادان نه چې خپل لا تدریس اسانه کړي.
نوم فیض الله والا کورسونه مې خو ډیر ور، خو ژبه مې زده، خو بیرته دې ایر نه وځي دې لپاره چې کورسونه لږ سخت دي او تدریس پکې نشته استادان. نو همدغه سرسرکی درته وایي او خپل پیسې علي تجارتي کورسونه دي.
زمان مارمانی والا انگلیسی کی خومی سے یاد نہ کر سکا چھ صرف غیو پاڑ درد بہ اس پاور دے مغیو یو 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 دانا بے ویلی نور چے نو یا بو استاد رخصتی کا ولا یا بو من رخصتی کا ولا او جرمانہ بیاس چٹیا غسلا دا سوک چھ ادلم دی اسم یاد نہ کر اٹولا چٹی مفت کے پارخ شولا او شار نامی ور کڑے پیسے ور کولے پیسو پزر شار نامی اغستی بسلا
چې ول زده کوونکي بهرنۍ ژبې په سم ډول نشي زده کولی او که دوی غواړي یوه بهرنۍ ژبه ژر زده کړي کومو ټکو ته باید پام وکړي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد یو راپور برابر کړی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
دا چې نړۍ ورو ورو د یو کلی حیثیت غوره کوي، د بهرنیو ژبو زده کړه دا مرسته کوي چې د بیلابیلو ژبو وګړي لا نور هم سره نږدې کړي. دا دې ترڅنګ د بهرنیو ژبو زده کړه د ځوانانو وړتیاوې او کاري فرصتونه ډېروي او دوی کولی شي په اسانۍ په مختلفو برخو کې زده کړې او کار وکړي. دا ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل عابد صدیقي وایي هغه ځوانان چې بهرنۍ ژبې زده کوي په مختلفو ساحو کې د پرمختګ امکان ډېر دی.
ژبه خو موږ لکه څنګه چې پوهیږو د افهام تفهیم وسیله ده او د ژبې زده کول که هره ژبه وي، انټرنیشنل یا که بله محلي ژبه وي، ډېر مفید او ګټور ده. ځکه که چېرته موږ هغه د وطن داخل کې یا بهر سو، که انټرنیشنل ژبه مزه خو بیخي بهتره ده، کولی سو خپل مشکل حل کړو. یعنی د ژبې زده کول که هره ژبه وي، د انسان په وړتیا کې ډېر مثبت تاثیر لري.
په افغانستان کې چې د انتقالي حکومت لا جوړېدو سره سم د ځوانانو پام د بهرنیو ژبو زده کړې ته ورواوخت، ورځ تر بلې دې خوا ته د دوی تمایل ډېرېږي. خو یو شمېر زده کوونکي وایي دا چې ډېرو کورسونو ته لاړل، بیا یې هم بهرنۍ ژبې په سم ډول زده نه کړې. دا چې علت یې څه دی، په یو خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې استاد احمد یما صدیقي راته وایي.
دوه مشکل شته دلته. یو مشکل په زده کوونکي کې ده چې دوی باید یو اراده ولري، ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو کورس ته ځي، بل کورس ته ځي، بل کورس ته ځي. دغه مشکل دا ده چې دوی هر کورس ته چې ځي یو بل یو جداګانه سیستم تعقیبوي. یو میاشت دوه میاشت هلته وایي، بیا بیرته هغه خوشې کوي، بل سیستم ته ځي. داسې کار باید ونه شي. او بل مشکل دا ده چې کورسونه ډېر زیات مشکل لري، ځکه چې اوس تعداد کورسونه کې زیات شوی ده، زیاتوالی پکې راغلی ده او د معیار ټیټ شوی ده، ځکه چې موږ ګورو پر چارې که وکورس لس کورسو نشته اما کیفیت پکې نشته. دغه مسئولیت د چارواکو ده، باید وزارت معارف دغه توجه وکړي، دوی باندې ښه کنټرول ولري چې هغه کورسونه چې صحیح په معیار په کیفیت تدریس کولی نشي، د دوی فعالیت باید ودروي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل عمران بیا ستونزه د کورسونو استادانو ته راجع کوي. د وایي په اکثره کورسونو کې هغه ځوانان چې یوه بهرنۍ ژبه یې تر یوه حده زده وي، د تجربې په خاطر په وړیا ډول تدریس کوي، چې داسې استادان بیا د تدریس له شیوې سره ډېر بلد نه وي.
هغه تجربه نه لري، هغه شاګرد محوري باندې نه پوهېږي، هغه نه پوهېږي چې دا خپله کوم مسله زه سره کوم یو شاګرد ته ورسوم. زما دغه پیغام ده هغه خلکو ته چې کورسونه جوړي او غواړي کنه چې نومې خراب نه شي، نو باید هغه استادان وټاکي چې تجربه ولري، هغه استادان وټاکي چې واقعیا خدمت وکړي. غواړي چې کورس راشي او چې شی زده کړي. مکتب نه راځي صحیح استادان نه دي، کورس کې هم چې صحیح استادان نه وي بل توقع ختم شي. چې توقع خلاص شو نو پښه آینده صحیح کیږي نه.
ناهید چې اوس په انګلیسي ژبه رواني خبرې کوي وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره باید د هغې ژبې اساسات زده شي. دا چې دې د درس په محل کوم مسایل تعقیب کړي راته وایي.
ما لغت ټیټ زده کول باید حفظ کړی مې وای، او ګرامر کیدای شي چې یعنی موږ په فصاحت سره خبرې وکړو د دې لامل ګرځي، او هم چنان لسننګ یعنی کله چې اوري یو شی اوري کیدای شي چې ډېر څه د هغه نه زده کړي. حتی که د زده هم نه وي، کله چې یو شی واوري هغه لغت ته متوجه کیږي، تا ډېر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړي.
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي.
پارټنر پیدا کول یعنی ډېر څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي هغه ډېر زیات مهم ده، ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو. د هغه تکرار ډېر فایده کوي. او ما سره مې ورور الحمدلله په کور کې وو چې هغه به ډېر راسره کوشش کوه او تل به یې راسره انګلیسي خبرې کولې.
د ایوی ژبې د زده کړې لپاره پارتنران که څه هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کېدلی شي، ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یو کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي. همدا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارتنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي.
هر څومره چې د یوې بهرنۍ ژبې زده کړې ته اهمیت ورکړل شي، هغومره یې یو کس ژر زده کولی شي. خو دا چې د یوې ژبې د زده کړې لپاره نور څه کول پکار دي، زموږ همکار همایون هیواد له استاد سمیع الله افضلی سره چې ډېره موده یې انګلیسي ژبه تدریس کړې مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
په افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل، خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول یې زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیسټمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعا هغه بین المللي سټنډرډ سره نه دي برابر. او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي، ښوونکي اکثرت وخت هغه په نظر کې نه نیسي. هغوی کپاسیټی بلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ نه دي ورکول شوي. هغه شونه چې ډېر زیات ضروري دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي، او هغه شونه چې ضروري نه دي په دې باندې توجه کیږي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې دوی انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري. اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي. هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي، هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي. او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي، دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنی تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي؟
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروری ده چې باید هغه صبر او حوصله غي د پاره ولري. بعض شاګردان وایي چې ولما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې مې زده نشو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولای.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترې نه وشي، په همدې خاطر سره لدې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالته د یوې ژبې زده کوونکی څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضرب المثل ده، وی ټو ار از هیومن، تر څو یعنی انسان اشتباه کیږي، تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو، هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کړو او دې نه موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کړو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کیږي چې تاسې لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیوي یا تلویزیونی خبرونې تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. که چیرې ګټور تمامېدلی شي نو څه ډول باید تعقیب شي؟
دا ډیر زیات موثر ثابتېږي، ځکه دوی کې شوق لري او کولی شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي. ځکه چې لسننګ چې ده هغه چې د انپوټ نه لري آوټپوټ نشي درلودلی. نو لسننګ چې خپله ده دا یو انپوټ ده، او د دې آوټپوټ چې ده سپیکنګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ. نو هغه نه کولی شي ریئل لایف سچویشن سره کم تړلی دي، روزمره ژوند سره تړلی دي، هغه زده کوي شي، نور زده کړې هم دوی نه کوي شي. واقعا دا موثر ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یوه ژبه په معیاري ډول زده کړي، په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولنه مهم شی چې ده د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثره د شاګردان داسې فکر کوي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعته تلل یو ښوونیز مرکز ته دوی کولی شي چې زده کړې وکړي. ښوونیز مرکز کې هغه استاد ښوونکی هغه تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت هغه خبرې کوي، نو یو شاګرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډېر زیات ضروري ده د یو ژبې زده کولو لپاره. دغه چې تاسو ویل د فلمونه یا تلویزیوني یا راډیو خپرونې تعقیبول، دا د دوی یو سرګرمي هم کېدلی شي او دوی په واسطه باندې دوی کولی شي زده کړې هم وکړي.
ډېر تمرکز دوی باید په څه وکړي؟ مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي، او اساسات کوم دي؟ ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډېر تمرکز وکړي کنه؟ ولولي ویلي کې کوم شان ډېر مهم دي په اول سر کې یو څوک غواړي یو ژبه زده کړي؟
ژبه خو در اصل هم دغه څلور سکل لري، ریډنګ، رایټنګ، سپیکنګ او لسننګ. دا موږ نشو ویلی چې یو نفر دی باید رائټنګ ډیر ښه کی او هغه سپیکینګ ون لري باید ټولو ته د توجه کی ټولو ته یو یو پلان او یو سیستم ولري
خو اول کوم ډیر مهم دی چې هغه کول شي د نورم لزان سره قوی کړي
ټولو کې مهم چې دا مخ کې مې لیسننګ او ریډینګ ده کې نفر ډیر زیات لیسننګ او ریډینګ کی از فکر کوم چې هغه په رائټنګ او سپیکینګ کې اوټومیټیکلی کېد شي د سره چې دا باید پغه کې سم کې برخه مو اخلي او رائټنګ وکي نو ریډینګ او لیسننګ ټولو کې زیات اړین دي
بهرنی ژب زده کړی تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جرأت ولري او په هماغه ژبې وغږیږي هر څومره چې د یوې بهرنی ژبې زده کړې ته وخت ورکړي هغومره ژر به مو زده شي لوستل لیکل اورېدل رادیو او ټلویزیون ته غوږ نیول به له تاسو سره مرسته وکړي چې یوه ژبه په ښه ډول زده کړئ د تاندې څنګه د خبرونه هم همدل صفای ته رسیدي تر بیا مو علامه شه حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشي د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د راتلونکي لوی اختر په ورځو کې د اوربند په اړه به ډیر ژر افغان ولسمشر خپله پریکړه اعلان کړي دا چې دا ځل به دا اوربند په کوم شکل مخته ځي او د سولې په برخه کې روانې هلې ځلې څومره مثبتې خواته روانې دي د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې پرې د سولې شورا د دارالارشاد رئیس ډاکټر اکرم خپلواک سره غږیږو ډاکټر صاحب ډیره مننه چې وخت مو راکړل که پایلې لیدې کړو چې په روسیو کې په قطر کې د وسلو والو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو اترو راپورونه ورکړل شول خو ویل کېږي داسې چې افغان حکومت ته په دې خبرو اترو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې ستاسو معلومات په دې اړه څه دي
تشکر د سولې پروسه د افغانستان د حکومت او د سولې د شورا لخوا رهبري کیږي او هر هغه اقدام او هر هغه پیشرفت چې په دې پروسه کې راځي د افغانستان حکومت او د سولې علي شورا مکمل په جریان کې ده او هیڅ ډول د شي نشته چې پیغي کې د مشترک تفاهم نه وي خصوصا د متحده ایالاتو سره د افغانستان حکومت کاملا په دغه پروسه کې تفاهم لري او همغږي لري او هر قدم مشترکاً اخلي تر څو پر چې منګي وبد افغاني مذاکرات ته ورسې
نو ولته د افغان استادو نشتون فکر نه کوي چې خلکو سره د غړول پښتنه را پیدا کړي
اول د مذاکرات رسمي نه دي دا چنل نه دي چې د افغانستان حکومت د قطر کې د طالبانو نمائندگان ته چې وخت ورکړی دا او مطلق نه پیغوی باندې قیدات یا نور هم نه لګول د دې خطر چې څنګه وکول شو یو بین افغاني مذاکرات ته ورسېږو او هغه یو ادرس چې موجود ده دغه ادرس څخه درسته استفاده وسی او دغه ادرس سره تنه د امریکا متحده ایالاتونو مختلف ممالک ګوري مختلف قوتونه ګوري مختلف خلک ګوري منګ هدف هم درته چې بالاخره منګ دې هدف ته ورسېږو او د امریکا متحده ایالاتو هم دغه لدنی د پروسی د تقوی او د پروسی د حمایت او د تحصیل کوننده په توګه او څنګه کول شي چې هغه تشویشونه او ابهامات او سوالونه چې د طالبانو د تحریک سره موجود دي د یو په اړوند باندې له هرې خوا نه توضیحات ورکړي شي او د دې بین الافغاني پروسې نه قوي حمایت
خو ویل کېږي داسې ډاکټر صاحب چې په دغه ناستو کې د افغان استازو نه ګډون یا نشتون د وسلوالو طالبانو غوښتنه وه
فکر نه کوم چې داسې غوښتنه د مطرح شوي ما مخکې هم تاسو ته ویل چې دغه ارتباطات له ډیر وخت نه قائم دي تاسو په جریان کې تاسو خپل طالبانو خپل ویل دي حتی هغه ایران وایي روسیې ویل دي ازبکستان وایي اندونیسیا وایي قطر وایي ټول ممالک سره د خلک په رابطه کې دي او د دې رابطې نه د افغانستان حکومت خبر ده او هدف هم درته چې څنګه وکولی شي د مستقیم مذاکرات لپاره زمینه سازي وکړي دا یو داسې نو شی نو چې تاسو فکر کوي کوم یو نوی خبره وایي یا یو نوی تحول
نو چې تاسو خبر یاستي اوس مهال په دې خبرو اترو کې تقریبا څومره پرمختګونه شوي دي
دا خبرې د اصلي مذاکرات لپاره د زمینې د مسایدولو په اړه وندې په دې کې په مختلفو موضوعاتو په خوان بحثونه شوې دي اوس په بحثونه کېږي څه ډول مستقیم مذاکرات شروع کو لکه کوم ځای شروع کو په کوم شرایطو شروع کو. په دې مذاکراتو کې د هغه ټولو تشویشونو په اړوند چې موجود دي، یا څه ډول تضمینونه ورته موجود دي، یا د مذاکراتو د پروسې د کامیابۍ لپاره شاید موجود دي، دا د هرې خوا حق ده. او خصوصا طالبان چې پیلن جنګیږي، ښه ده چې مخکې تر مخکې د دوی دغه تشویشونو، دغه ابهاماتو او دغه سوالونو ته جواب وویل شي، او په یو مطمئنه فضا کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره آماده سي او پر مخ بوځي.
هغه څه چې په وروستیو کې یو شمېر پاکستاني رسنیو خپاره کړه، داسې و چې د امریکایانو وسلوالو طالبانو ترمنځ د څوارلسو ولایتونو د ورکړې خبره شوې ده د امن په نوم باندې، په دې اړه ستاسې معلومات څه دي؟
قطعا دا موضوع پخوا هم ولسمشر رد کړی و، پخوا هم موږ په دې باندې خپل موقف اظهار کړی و، او نه طالبانو د کوم ولایت غوښتنه کړې ده پخوا هم، او تاسو هم ګوري، او نه په دې اړوند باندې هیڅ ډول دغه بحث تر د موضوع تر بحث لاندې راغلی ده. ما مخکې وویل چې یو تعداد کړی به وي په داخل او خارج کې، ځینې مختلف برنامه بلری تر سوچ پروسه اخپال کی، تر سوچ ولست تشویشونه پیدا کی، تر سوچ ولست په یو ډول هغه نادرستو خبرونو معلومات باندې نشر کی. زما هله داده چې د تغسی خبرونو د نشر چې هغه استول موثقه سرچینه لري، او فقط پر راپورونو په حدس باندې ولاړ وي، باید سړی ورته وجونه کی. د سولې پروسه کې رئیس جمهور اعلان کړی چې کاملاً با بین الافغانی بی، کاملاً با در طول ملت پر منز کی بی، هست دول استخباراتی صلح، هست دول دی پردی ترشا صلح، او هست دول دی معلوماتو دی پرا معلوماتو دی نداسرس صلح با نوی، بلکه طول خلق با پیجران کی بی، هر دول پیش رفتنا. نو من کاملاً دا موضوع را دو، او هست دول دا شای نست.
سمو دا مخی تاسی پی خبری کنفرانس کی ویلی و چی دوست لولا طالبانو لیوشمیر مشانو سره لبیلابیلو ارخونو سره تماسونه و یا ارتباطات شتا، دغه تماسونه لا هم جریان لري؟
د سولې د اړیکو شورا وظیفه هم ده، هغه وظایف چې د افغانستان د ملت لخوا او د ولسمشر لخوا ورکړل شوي دي، چې د سولې په اړوند د ټولو هغه فرصتو څخه استفاده وکړي، زمینه سازی وکړي، د اعتماد سازی په فضا باندې کار وکړي، حمایت لپاره کار وکړي، د اجماع د جوړېدو لپاره کار وکړي. دا د سولې د اړیکو شورا کار ده، زموږ دنده وظیفه ده چې موږ له هر چا څخه، د هر چینل څخه، د هر رابطې څخه استفاده وکړو، کار علماء وي، کار قومي مشران وي، کار ځوانان وي، کاغه مختلف نور نهادونه وی، کاغه مختلف نور چینلونه وی، چې په دې باندې من کار کوم. دا وظیفه ده چې وکول شو یو اساسي صورت ورسیږي، که وکول شو د باور او د اعتماد فضا پیدا کو، او بل اخره لدغه حالت نه د یو مستقیم بین الافغاني مذاکرات او خاطرات
امیدواری سمرشته.
حالات ته چې ګورو، شرایط ته چې ګورو، د سیمه وضعیت، عالم اسلام وضعیت، په داخل د افغانستان کې د خلکو وضعیت، او هغه چې موږ د طالبانو د تاریخ د منځخه ځینې معلومات او ځینې ښه خبرونه لرو، هغه داره چې د سولې په اړوند بحثونه ډیر زیات ګرم شوي دي، مسایلو باندې ډیر جدي بحث روان ده. بېل شکه چې د سولې په اړوند به خنډونه هم زیات وي، موانع به هم زیات وي، مګر امیدواري شته ده چې خدای مهربانه ده چې بالاخره اساسي حرکت چې هغه د مستقیم مذاکرات شروع کړو دوه ورسی.
یو بل پښتنه ډاکټر صاحب، چې یو زیات شمېر خلک په دې اند چې سوله به راشي، سوله به وشي وسلوالو طالبانو سره، خو ثبات به رانه شي، او دلیل دا ګڼي چې په افغانستان کې یو بل ډله چې د داعش په نوم باندې ده، هغه وړاندې لوړاندې نه ځای په ځای شوي ده، او جنگ ته دوام ورکوي. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
داعش اس ډول افغاني سیخانه لري، داعش ډول اس ډول په افغانستان کې پایګاوی نه لري، بلکې ځینو خلکو ځینې ممالک په دې باندې به سرمایه گذاري کړي چې داسې یو شی ایجاد کړی وي، دلته به موجود وي. په دې باندې موږ مطمئن یو چې دا ملت د دې توانایي لري، د امنیتي ارګانوي د توانایي لري چې داعش په اسانه توګه له منځه یوسي. په یو صورت کې چې موږ وکول شو د طالبانو سره بین الافغاني سولې ته ورسیږو، او دا سوله به انشاءالله په دې منتج کېږي چې لکه چې تیره ورځ په شمال کې په سرفول او جورجان او په دغو سیمو کې داعش ډېرې زیاتې ضربې خوړلې، خصوصا په جورجان کې، نو په دې موږ مطمئن یو چې په نورو ځایو کې هم دوه درې ځایونو کې چې د دوی د موجودیت خبرونه شته هغه په ډیر اسانۍ له منځه لاړ سي. راغلو چې یو لوی چتر دغه ټولو بې ثباتیو ته د طالبانو پیر نظامي حضور ایجاد کړی ده. موږ وایو چې که طالبانو سره سوله وسي دغه چتر یا دغه سوری چې اوس د دوی باندې موجوده ده له منځه ځي، او بیا په ډېر اسانۍ باندې موږ کولی شو چې دوی هدف وګرځو او د افغانستان قوتونه دې توانۍ لري چې په ډېره انشاءالله لنډ وخت کې به په دغه څو ژو کې چې دي هغه له منځه ځي.
په راتلونکي لوی اختر کې د اوربن مسله چې په روسیو کې ویل کېږي داسې چې په لوی اختر کې به ملت وسله له طالبانو او افغان حکومت ترمنځ اوربن کېږي، دا خبره څومره رښتیا ده؟
موږ امیدوار یو، موږ نن د اوربن آماده یو، موږ وایو چې کاشکې نن اوربن سوی وای، سبا سوی وای، هر ورځ اوربن سوی وای. د افغانستان ولسمشر د ملت دې غوښتنې ته هر وخت مثبت جواب لري، دوله بای کې ورته ویلي دي. موږ وایو کاش زردا شوی وای او دوامداره شوی وای. د افغانستان د ملت ارزوم داده د مشر هدف هم داره چې اوربندوسی او بالاخره د عالم اسلام علماء او له حرمینو د حرمینو امامانو د سعودي پاچا او د ټول اسلامي نړۍ قطر امارات پاکستان او نور ټول د اوربن تقاضا غوښتنه کړې ده او ملت غوښتنه کړې ده. موږ امیدوار ده چې طالبان هم د ملت تقاضا ته او د اسلامي نړۍ د علماء او تقاضا ته مثبت جواب وي، او داسې اوربن راوړو چې هغه د دې پروسی لپاره یو موثر ثابت شي، او د اوربن په یو دوامدار پروسه تبدیل کو، د اعتماد سازی په پروسه تبدیل کو، د ډیرو هغو مسایلو چې دواړه خواوې ورته ضرورت لري او ملت ورته ضرورت لري د ویلو لپاره د اسانتیا او د سہولتونو په پروسه تبدیل کو او یو واقعي پیشرفت وکړي.
په لوی اختر کې به افغان حکومت اوربن اعلان کړي،
ولسمشر په دې اړه ډیر زر ان شاء الله تصمیم د ملت سره شریک کړي. د ملت تقاضاوي ورته راغلي دي، د عالم اسلام د علماء او تقاضا ورته راغلي دي، د OIC او د سعودي د ټولو تقاضاوي د مملکو د قطر او د ټولو پښمن تقاضاوي راغلي دي، او ان شاء الله ولسمشر به د مشورو نروسته د اوربن په اړوند ټول ملت سره مشوره کوي، او د ملت غوښتنو ته به ان شاء الله مثبت ثواب یو زمه دوارم شي په دې اړوان به خپل موقف ولسمشر رزر د افغانستان خلکو ته واضح
د روسي پختنې په توګه ډاکټر صاحب په روسي کې د سیاوازي موجوده وی چې کندهار ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال باندې تل یو شمیر لوړ پوړو طالب چارواکو سره لیدنې شوې دي. ستاسو معلومات په دې اړه څه
مطلق انده بیا اساس دي؟ یو تعداد خلک د پروسي د اخپالولو لپاره، د پروسي د منحرف کولو لپاره اوازې خبروي، دا چې وایي چې روابط لرو دا لرو راغلي، هغه څه چې په واقعیتونو نه ولاړ، هغه څه چې پروسه انحراف ته بیایي، ابهاماتو ته بیایي، د هغې په اړوند موږ کلک ردو هېڅ ډول داسې شی نشته. هر هغه څه چې وي د هغه نه به ټول ملت په جریان کې وي، او د هر پیشرفت نه به ټول ملت په جریان کې وي. هېڅ داسې څه په هغه وخت کې هم نه وو، او اوس هم داسې چې هغه مرموز حرکتونه وي، استخباراتي حرکتونه هغه جدا دي، مګر داسې حرکتونه چې هغه د سولې په اړوند باندې وي، د ملت نه پټ وي، د مطبوعاتو نه پټ وي نشته، بلکې هر څه ستاسو پر مخ کې دي، او په قندار کې هیڅ داسې شی نه وو.
چې د هر یو سړی